وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انده او زمانور همکاران مو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې ولسمشر کرزي د یو شمیر اعتراض کوونکو هغه کړنه ناسمه بللې چې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو د مشرانو عکسونه څیرلي. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه جانقا الکوزي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ایساف څلور عسکر ووژل شول. جمهور رئیس کرزی د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنه وښوده، او د امریکا جمهور رئیس ویل په سوله ییز ډول د ستر طاقت په توګه د چین د راڅرګندېدو هرکلی کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې په دوو جلا حملو کې څلور بهرني عسکر ووژل شول. د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یا ایساف ویاند ویل درې بهرني عسکر د شنبې په ورځ د یو کس لخوا چې د افغان ملي پوځ جامې یا یونیفورم په غاړو په پکتیکا ولایت کې ووژل شول. د ایساف ویاند جنرال ګویتر کاټ په دې اړه ویل: نن ورځ د ایساف لپاره یوه ډېره سخته ورځ وه. موږ دوی غمجنې پیښې درلودې. یوه په فراه ولایت کې وه چې یو ایټالوي عسکر پکې وژل شو، او بله په پکتیکا ولایت کې وه چې د ایساف درې عسکر پکې د یو کس لخوا چې د افغان ملي پوځ یونیفورم یې اغوستی وه ووژل شول. جنرال د عسکرو د هویت په اړه معلومات ورنه کړل، خو د پکتیکا د والي ویاند وایي دا درې تنه امریکایي عسکر دي. دغه راز د شنبې په ورځ په فراه ولایت کې یو ایټالوي عسکر مړ او درې نورې ټپیان شول. د ایټالیا دفاع وزارت وویل د عسکرو په زغروالي وسیلې دښمن حمله کړې ده. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده منله، خو طالب وسلوالو په دې وروستیو کې په افغان او بهرنیو ځواکونو حملو ته زور ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د کابل ښار د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنه وښوده. جمهور رئیس د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل ښار د هوا د ککړتیا اساسي علت د موټرو ډیروالی دی. په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلینو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ښار په پاکولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم نن د دغې ورځې د ښارونو پاکولو لپاره د کمپاینونو او اشرونو په جوړولو سره ونمانځل شوه. په ولسی جرګه کې د کندهار یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې یو داسې ټولنه جوړه شوې چې د دریم ځل لپاره په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره جمهور رئیس حامد کرزي ته کمپاین کوي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی په نننۍ عمومي غونډه کې وویل چې دا د ځوانانو یو حرکت دی او د جمهور رئیس کرزي لخوا ملاتړ کیږي. د کندهار ولایت مقام هم د دې نوې ټولنې رامنځته کېدل تایید کړي، او وایي دا د دې ټولنې مدني هلې ځلې دي. تر اوسه د ارګ چارواکو په دې اړه څرګندې ویلي، خو جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار ویلي چې د انتخاباتو له لارې به یو بل کس ته قدرت انتقال کړي. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1903 نوي کال د حمل میاشتې په 14 نیټه وشي. جرمنی غواړي له افغانستان سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا په مقصد په مزار شریف کې خپله قونسلګري پرانیزي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویلې نن له خپل افغان سیال زلمی رسول سره په یو خبري غونډه کې وویل چې قونسلګري به سبا پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمنی د دې اقدام هرکلی وکړ، او ویل چې له خپل جرمن سیال سره په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. جرمنی په پام کې لري چې خپل یو شمېر ځواکونه تر 2018 کال پورې په افغانستان کې پرېږدي، او مرکزونه به په کابل او مزار شریف کې وي. خبرونه لازادی راډیو وری. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ سره د کتنې پر مهال په سوله ییز ډول د ستر طاقت په توګه د چین د راڅرګندېدو هرکلی وکړ.
And for my part this will give me an opportunity to reiterate how the United States welcomes
زل خپل لوري دا فرصت غنیمت ګڼم چې یو ځل بیا وایم، د امریکا متحده ایالات د ستر طاقت په توګه په سوله ییز ډول د چین د راپورته کېدو هرکلی کوي. دا په حقیقت کې د امریکا په ګټه ده چې چین د بری پر لور حرکت ته دوام ورکړي، او دا ځکه موږ باور لرو چې یو سوله ییز باثبات او سوکاله چین نه یوازې د چینایانو لپاره ښه ده، بلکې د نړۍ او د امریکا لپاره هم ښه ده.
is not only good for Chinese but also good for the world and for the United States.
جمهور رئیس اوباما ویل هیلمن دی چې له چین سره د کمپیوټرونو د امنیت په اړه په ګډه کار وکړي. دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه رامنځته کړي دي. د چین جمهور رئیس جین پینګ د ژور همکارۍ هیله څرګنده کړه، او زیاته کړه چې چین او امریکا کولی شي د سترو هیوادونو د نوي ماډل اړیکې ټینګ کړي. د ترکیې په استانبول ښار کې حکومت ضد مظاهره کوونکو د اونۍ په پای کې اعتراضونو ته ځانونه چمتو کړي، او د صدراعظم رجب طیب اردوغان له عوامرو سره غړونه کوي. مظاهره کوونکي د اردوغان له غوښتنې سره سره چې وایي مظاهرې باید سمدستي بندې شي، نن هم د استانبول ښار تقسیم میدان کې ناست ول. د ازاد اروپا راډیو خبریال ګلن ګیټس په تقسیم میدان کې د مظاهره کوونکو په اړه ویل:
The atmosphere here is festive. Where protesters are picnicking.
دلته خلک د میله په شکل راټول شوی اعتراض کوونکي میله کوي بیرچخي او خیمه وهلې. دوی د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له غوښتنې سره سره چوي مظاهره دي بند شي کورونو ته د تلو پلان نه لري. په لومړي سر کې اعتراض کوونکو د تقسیم میدان د پراختیا پلان د عملي کېدو پر خلاف سولې مظاهره کړې وه، خو پولیسو د مې په یو دیرشمه سخت وځپل. له هغه وروسته د ترکیې په بېلابېلو برخو کې خلک د اردوغان د حکومت او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند پر ضد راوپارېدل. په تېرې یوې اونۍ کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې درې کسان وژل شوي او په سلونو نور ټپیان دي. دا مصر د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه چې د 2018 کال په مظاهرو کې د مظاهره کوونکو په وژنې تورن دی وځنډول شوه. د محکمې مشر قاضي د محاکمې په لنډې غونډه کې وویل د زیاتو شواهدو د څېړنې په مقصد محاکمه د دوشنبې تر ورځې پورې وځنډول شوه. 50 کلن مبارک سیارې محکمې ته چې د پولیسو په اکاډمۍ کې جوړه شوې وه په تذکره کې راوړل شو او د تورنو کسانو په غرفه کې د محاکمې جریان کود. د چین په جنوب کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله 40 کسان مړ شوي او پولیس یې د جدي جنایي جرم په اړه تحقیقات کوي. د چین د خبر رسولو دولتي اژانس سینهوا وایي په بس کې د جمعې پر ورځ په ساحلي خارجي امن کې د ګڼې ګوڼې پر مهال اور ولګېده. په دې پیښه کې 40 کسان ټپیان شوي او په روغتون کې بستر دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې و باورئ چې ولسمشر احمد کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګوندوی هیوادونو د مشرانو د عکسونو سوځول یو ناسم کار بلل. د ولسی جرګې یو شمېر غړو له جمهور رئیس حامد کرزی نه غوښتي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د خپلو وروستیو خبرو جزئیات ورته روښانه کړي. په دې دواړو مسلو پر ریپورټونو سربېره به په همدې موضوع چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د امریکا د سولې د پروسې په اړه د طالبانو په نمایندګۍ خبرې نه کوي، بلکې امریکا غواړي دغه پروسه ګړندۍ شي. د احمد سیدی څرګندونې دي چې وروسته ورسره یو مرکه لرو. د کابل پانتون یو شمېر محصلین شکایت کوي چې د ځینو استادانو او محصلانو درسي اعتصاب او اعتراضونو د دوی درسي بهیر له خنډ سره مخ کړی. د موضوع باندې هم ریپورت لرو که وخت ځینې نور مسایل به مو څېړلو لمر سره وسی. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګوندوی هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو غلط کار بلل. ښاغلی کرزی دا خبره د شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته کړې. په دې اړه نور معلومات له کابل د ناجیې صافی په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د ایران پر ضد په کابل کې څو مظاهرې وشوې، ولسمشر حامد کرزی له افغانانو وغوښتل چې په مظاهرو کې نه باید د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو سپکاوی وشي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وینا کوله وویل چې دغه کار د افغاني فرهنګ خلاف کار دی. ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې باید نورو ته به احترامي ونه شي.
څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې په کابل کې مظاهره وه او په دې مظاهره کې ځینې مظاهره چانو د ګاونډي هیوادونو د رهبرانو عکسونه وسوځول. دا ښه کار نه دی. موږ یو باوقاره ملت یو، موږ باعزته ملت یو. نه باید زموږ په واسطه هیڅ ګاونډي ته داسې کړنه وشي چې په هغې کې ورته سپکاوی وي.
که څه هم ولسمشر حامد کرزی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست چې په افغانستان کې رهبرانو ته سپکاوی شوی وي، خو په دې وروستیو اونیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې. نږدې 10 ورځې وړاندې یو شمېر کابل ښاریانو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی او پر ضد یې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو د ایران د ولسمشر او د دې هیواد د یو شمېر رهبرانو او همدارنګه د یو شمېر افغان چارواکو چې د دوی په خبره د ایران جاسوسان دي عکسونو ته ور واچوه. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د ایران تر تاثیر لاندې دی او دا ځلې هم د ایراني چارواکو په غوښتنه وروستي اعتراضونه ناسم بلل. د سیاسي چارو کارپوه اجمل بلوچزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما باور دا دی چې ولسمشر د ایران حکومت تر تاثیر لاندې دی او ورڅخه غوښتنه شوې چې د داسې حرکتونو په وړاندې باید له خلکو سره خبرې وکړي. دا په دې دلیل دی چې ولسمشر ته ډېره په دې تاکید وکړي چې د داسې مراسمو مخنیوی وکړي او کېدای شي د دغو اشخاصو په وړاندې نورې بې احترامۍ هم ترسره شي.
ایران پخوا هم د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن شوی و او حتی په دې هم تورن شوی چې د افغان دولت وسله والو مخالفانو ته وسلې ورکوي. په دې ورسته کې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق بوبل تازه اسناد دا ښیي چې ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي، خو ایراني چارواکو تل دا رنګ ادعاوې بې اساسه بللې دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو له ولسمشر کرزینه غوښتي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د خپلو وروستیو خبرو جزئیات ورکړي. له دې مخکې د ارګ یوې سرچینې د نوم د نه خپرېدو په شرط ځینو رسنیو ته ویلي چې جان کیری په دې ټلیفوني خبرو کې په ښکاره د طالبانو لخوا استدلال کوو. په دې اړه پام وکړئ له کابل د اسدالله لودین رپورټ ته.
د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ وروستیو ټلیفوني خبرو په ولسی جرګې او سیاسي کړیو کې تاو د بحثونو راپورته کړی دی. وروسته له دې چې ځینو رسنیو د نوم د نخپرېدو په شرط د دې خبرو په اړه د ارګ د چارواکو اندېښنې راپورته کړې، د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دغو خبرو د جزئیاتو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي بکتر سیاواش د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جمهوري ریاست چارواکي باید دوی ته د ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو ټول متن ورکړي.
حکومت فعلی افغانستان در حال دامن زدن
به افغانستان اوسنۍ حکومت زینو مدیریت شو بحرانونو ته د لمن وهلو په حال کې دی. دا افغانستان لړۍ رستونځو سره مخ کړي. زما پیشنهاد دا دی چې جمهوریت ریاست باید د ولسمشر کرزی او جان کیری د یو ساعت ټلیفوني خبرو بشپړ متن مونږ ته راکړي. دا خبرې په مهمو موضوعاتو باندې وي. له دې سره بخښاره شي چې د کاسې لاندې کومه نیم کاسه ده.
وروسته د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې د دې غونډې مشري کوله وویل په دې اړه د یو مکتوب ولیکل شي او د ولسی جرګې له تصویب وروسته د جمهور ریاست ته واستول شي. د ولسمشر حامد کرزی او جان کیری ترمنځ دغه یو ساعت ټلیفوني خبرې تیر یک شنبه وشوې او ویل کیږي چې تر ډیره حده د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وي. په ژواک خبري اژانس زیویل ورپوړي حکومتي سرچینې په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په ښکاره د طالبانو لخوا استدلال کوي. د سرچینې همدارز ویلي چې واشنگتن غواړي په قطر کې د طالبانو پرانستون کې دفتر ته د سفارت بڼه ورکړي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی هم په یوې وینا کې ویلي وو ځینې بهرني هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ځان په ګټه کار واخلي. که څه هم ښاغلي کرزی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل دغه حقیقت د وروستیو درې اړخیزو غونډو پر مهال ورته معلوم شوی دی. ځینې افغان کتونکي بیا وایي امریکا غواړي په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دوی د جان کیری او ولسمشر کرزی ترمنځ د اختلافاتو لامل هم همدا مسأله بولي. سیاسي کتونکي حاجي سید داوود ازادي راډیو ته وویل امریکا اوس په دې پوښوي چې طالبان یو پیاوړې ډله ده او باید چې دوی سوله ورسره وکړي.
جان کیری دې نتیجې ته رسیدلې ده چې د افغانستان مسله د جګړې د لارې نه حل کی. ولسمشر کرزی غواړي چې دغه روغ او جوړ او سوله د دې په مشرتابه وشي. ولسمشر کرزی متاسفانه یا د سولې عالي شورا دا وړتیا نه لري چې دوی د فرض مهال د طالبانو سره مخالفینو سره خبرې وکړي. نو امریکایان هیڅکله نه غواړي چې د طالبانو لاس خپې وتړي او دغې ادارې ته په اصطلاح تسلیم کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د نږدېوالي راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دوی له 2014 کال وروسته طالبان په افغانستان کې د یو جنګي عنصر په توګه نه پیژني. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د سولې په اړه د افغان حکومت هرې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی. د طالبانو په اکثره اعلامیو کې ویل شوي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې غواړي چې د جګړې له اصلي لوري یعنی امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موږ دل چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې امریکا د سولې د پروسې په اړه د طالبانو په استازیتوب نه بلکې غواړي چې د سولې دغه پروسه په افغانستان کې ګړندۍ شي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي د تیرو دوه کلونو راهیسې د سولې لپاره د افغان دولت هڅو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه خو د امریکا غواړي خپله له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی سیدی، زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې په دې اړه وویل
دو کال زیاد کیږي چې دولت افغانستان په فشاری کې چې باید طالبان له موږ سره مذاکره وکړي، د شورای عالی صلح سره مذاکره وکړي، ولی متاسفانه هرگیز طالبان حاضر نه شول چې د کابل د دولت نه مذاکره وکړي. امریکانو سپیږي چې نه میاشتې چې د کرزی صاحب حکومت کې پاتې ده طالبان د دا سره مذاکره نه کوي. امریکان هم وارخطا دي 2014 نژدې ده غواړي چې د طالبانو سره مستقیما مذاکره وکړي، چون طالبانو ویلي چې موږ د افغانستان د اپوزیسیون سره د کرګیانو سره مذاکره کوو نه د کابل د حکومت نه. بلن جنګچیري هغه یې کرزی ته ویلي چې پرېږده چې موږ د طالبانو سره مذاکره وکړو، په نتایج کې تاسو ته جریان اچوو. د دې خبره نه محترم کرزی صاحب او د هغه مشاورین چې دي هغه خفه دي، بیا نو وایي چې جنګچیري د طالبانو په نمایندګۍ خبرې کوي، واقعیت داسې ده.
سیدی صاحب، د افغانستان دولت وایي چې دغه خبرې باید د دوی په مشرۍ وسی، ځکه چې دا دولت د افغانستان د خلکو منتخب دولت ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ نو د دوی دا دولت چې د افغانستان ده او د افغانستان مخالفین د دولت مخالفین دي، د دوی ترمنځ باید خبرې ونه شي؟
درسته ده، دولت افغانستان منتخب دولت ده، دی غواړي چې طالبان زموږ سره مذاکره وکړي. ویل بل طرف ته ګورو، طالبان دغه دولت په رسمیت نه دي پیژندلی، وایي چې موږ د دې دولت سره چې مذاکره وکړو دا معنا لري چې د کرزی حکومت موږ په رسمیت پیژندلی. بیا نو طالبان داسې استدلال کوي چې په افغانستان کې قدرت د امریکایانو په لاس کې دي، نه د محترم کرزی په لاس کې. بنان یو وایي چې دا حکومت لاسپوسی، وایي د لاسپوسی حکومت سره ولې مذاکره وکړو؟ دوه کاله کېږي چې شورا عالي سولې ایجاد شو، محترم کرزی صاحب قطر ته لاړه، نور کوشش وکړه، خو متاسفانه طالبان حاضر نه شوه چې مذاکره وکړه. چون د حکومت سره مذاکره نه کوي. بل خبره وایي چې دا حکومت یو نه میاشتې پاته څه ضرور ده چې دا سره مذاکره وتفاهم.
د دولت اکثره چارواکي داسې وایي چې که چیرې امریکا بېل له طالبانو سره کښېني، سیاسي اپوزیسیون بېل ورسره کښېني، دا به بالاخره داسې سوله وي چې په افغانستان کې به څو حاکمیتونه رامنځته شي، لکه ملک توافی غوندې نظام رامنځته کېږي. آیا داسې ویره موجوده نه ده د داسې مذاکراتو نه؟
زما باور دا ده چې افغانستان صلح ته اشد ضرورت لري. له شورای عالی صلح له طرف نه کېږي، د کابل د حکومت نه کېږي، د امریکایانو د لاسه کېږي، د هر چا نه کېږي. صلح باید په افغانستان کې راب شي، حاکم شي. زما باور دا ده چې صلح یو ضرورت ده، د هر چی نه چې امکان دي. درسته امریکایان د طالبانو سره چې دولت کابل پرې چې مذاکره وکړي، نقایت باید حکومت کابل ته به ورکړي چې داسې موږ مذاکره وکړو. اما امریکایان تر اوسه چې مذاکره نه دي شروع کړې، موږ مخالفتونه طالبان له موږ سره مذاکره نه کوي، د امریکایانو سره مذاکره کوي، موږ مخالف یو. بل آخره چاره یې څه ده؟
او بله خبره ده چې طالبان په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نه غواړي، او هغه مسله ده چې د افغانستان دولت ورسره تقریبا منلې ده په ځینې شرایطو باندې. البته نو څه فکر کوي، په داسې شرایطو سره به طالبان او امریکا کومې نتیجې ته د سولې ورسیږي او که نه؟
زه په دې باور یم چې مذاکرات امریکایان حاضر شي طالبانو سره مذاکره وکړي، دغه طالبان عدل به هم ومني، قرارګاه به هم ومني. دومره بیا نو نور مفکوره به هم دخل لري په افغانستان کې، داسې سیاست به متاسفانه شته.
د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی و چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ په وروستیو نندرو یې نظر څرګنداوه. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ښځو د ټولنیز او حقوقي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر ولسي جرګه غږ وکړ چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون تصویب کړي. فرشته جلالزی د دې مرکې پر بنسټ رپورټ وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د نوي نسل پرمختګ، د مطبوعاتو وده او هیواد ته د نوې ټکنالوژۍ راتګ ډاډ ورکوي چې د هیواد راتلونکي د بحران خواته نه ځي. ډاکټر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو وضعیت او همدارس د افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ هغه عمده مسلې دي چې د دې هیواد راتلونکي ثبات ډاډ ورکولی شي. یوه مسله چې زه فکر نه کوم افغانستان به بیرته د طالبانو لاسته ولویږي او یا به د طالبانو حکومت ټینګ سي، د افغانستان د ګاونډیو وضعیت دی. مثلا د افغانستان ګاونډي په هغه اقتصادي او سیاسي ټولنیز حالت کې نه دي چې د نوې میلسیز په کلونو کې وو. هغوی په خپله له جدي ستونزو سره مخامخ دي او دا په خپله د هغوی مخنیوی کوي چې د افغان حکومت مخالف وسوال زیات تقویه او افغانستان ته راولیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر زیاته کړه چې له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د ښځو د ټولنیز او حقوقي وضعیت په اړه اندېښنه نه لري. ډاکټر سیما سمر ازادي راډیو ته ټینګار وکړ چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون باید په سم ډول تصویب شي او دا به د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د تیریوي لسیزې یو ستره لاسته راوړنه وي. د انسانانو ترمنځ د مساوي حقوقو اصل ته د درناوي له مخې د قانون په موادو کې باید محدودیت رانشي.
رفتار عزیزم که قانون خوب کار شوه.
زده دی قانون د لاشو کېدو پلوی کوم، خو باید داسې تغیرات رانسی چې دغه قانون خراب کړي. هغه کمی چې لري باید اصلاح سي او زمينه ورته برابر سي چې دا یو جدي قانون شي. زما توقع د دې قانون شي کېدل دي، نه دا چې لا محدود سي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د 2014 کال تر پایه نړیوال ځواکونه وزي د نړۍ په سطحه، وخت په وخت د دې هیواد د راتلونکي او په ځانګړي ډول په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه له اندېښنو ډک رپورټونه خپرېږي. په عین وخت کې ټاکل سوي چې د همدې کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات وسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د جمهوري ریاست کاندیدانو ته باید د جنسیت له مخې امتیاز ورنه کړ سي، د لیاقت او ښې ادارې د اصل پر اساس باید وټاکل سي. د ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدولو پلان نه لري.
خوایم رول داشته باشم در افغانستان، حتمی نیست که من اونم
زغورم چې د افغانستان پراتلونکو کې رول ولرم، خو حتمی نه دی چې هغه باید ولسمشتي وي. یعنی هر مثبت رول چې په دې هیواد کې ولرو، که په هر سطح وي، د افغانستان د وګړي په توګه زما لپاره اهمیت لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروعي چې د ښځو پر حقوقو او پر بشري حقوقو د تیریو په اړه د معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړي.
د کابل پانتون یو شمیر محصلین شکایت کوي چې د ځینو استادانو او محصلینو درسي اعتصاب او اعتراضونو د دوی درسي بهیر له خنډ سره مخ کړي. په دې اړه نور حال مرزیه احمد زیراکی.
په داسې حال کې چې د یو شمیر استادانو او محصلینو درسي اعتصاب د 11مې ورځې لپاره هم د کابل پوهنتون په انګړ کې وغځېده، محصلین شکایت کوي چې دا ډول اعتراضونو د دوی درسي چارې ټکنۍ کړې دي. محصلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د درسي اعتصاب له پیل څخه چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وړاندې پیل شوی، تر اوسه استادانو دوی ته درس نه دی ورکړی. یاد محصلین په خپلو څرګندونو کې له حکومتي چارواکو غواړي تر څو د دوی ستونزو ته یو د حل لار پیدا کړي. دوه تنه د کابل پوهنتون محصلین په دې اړه داسې وایي.
زمانم خوشفایم دی د اقتصاد پوهنځي محصل یم، اوس هم راغلم پوهنتون ته درسونه هم دلته نشته، زه راغلم لیکونه دلته لاغلم. تقریبا هر ورځ سلوي خو په 500 روپۍ زما کرایه کیږي او دلته راځم، دلته هم درسونه نشته، بخي د درسونو روان مختل دي او استادان هم دلته اعتصاب کړی دی. دا سیاسي مسله ده، کار مسله ده، باید د پوهنتون نه بهر حل شي. دلته مونږ درس راغلی او هر ورځ مونږ درس وایو، کنه نشي کولای د دې راي حل پیدا کړي په رخصتي کې چې مونږ پوه شو ولال شي او بل کاروبار وکړي.
باید درسونه پیل شي تر څو چې د دې اعتراضونو غږونه وانه ورېدل شي. همدارز استادان او محصلین درس نه شروع کولای، د دې ستونزې لمخې درسونه بیرته پاتې کیږي.
د شاوخوا 11 ورځ رئیس یو شمیر استادانو او محصلینو لاس په درسي لارینونو پوري کړی او له جمهوری ریاست څخه د خپل غوښتنو د عملی کېدو غوښتون کړي. د لوړو زده کړو د وزیر ګوښه کېدل، د لوړو زده کړو د وزارت د قانون تصویبېدل، د استادانو په تقاعد مسلې باندې غور، په لیلیو کې د ستونزو هواریدل او د لرې پرتو او د ولایتونو محصلینو ته پاملرنه د استادانو او محصلینو غوښتنې دي. یو تن معترض استاد فیض الله جلال وایي تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې.
تر اوسه جمهوری ریاست زموږ هیڅ یو غوښتنه نه ده منلې، حتی ولسمشر هم زموږ خبره نه ده منلې. تر څو پورې چې زموږ غوښتنو ته پاملرنه ونه شي، موږ به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکو او دې ته هم زړه نه ښه کوو چې یو ساعت درس د محصلینو ضایع شي. وزیر حیثیت لري خو استادان یې نه لري.
اعتراض کوونکي وایي تر څو چې غوښتنې نوي عملي شوي، دوی به خپل درسي اعتصاب ته همداسې دوام ورکړي. بلخوا د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د استادانو له غوښتنو ملاتړ کوي. اعلامیه کې له معترضو استادانو غوښتل شوي چې په یوه ګډه مشورتي غونډه کې د وزارت له چارواکو سره کښېني او د لوړو زده کړو وزارت به د لوړو زده کړو د سیستم د ښه والي لپاره د دوی د مشورو په رڼا کې اقدام وکړي. که څه هم اعتراض کوونکي د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ، نفقه چول، له ایران څخه په ملاتړ او د لیلی محصلینو په بې غوري تورنوي، خو په ورته وخت کې څو ورځې وړاندې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید یا تورونه بې اساسه وبلل او زیاته کړه چې د اعتراضونو تر شا د بهرنیو کړیو لاسونه دي. مرزی احمد زی، ازادي رادیو، کابل.
دوه خبري اعلان د افغانستان د رسنیو د شورا د غړیتوب لپاره انتخاب شول. دا کسان د شنبې په ورځ د رسنیو د ټولنو د چارواکو او خبري اعلان لخوا د انتخاباتو لاري وټاکل شول. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکړي.
له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی چارواکي وایي چې د رسنیو په شورا کې د دوه خبري اعلانو په راتلو سره هڅه کوي چې د عامه رسنیو کمیسیون رامنځته کړي. د دې ادارې په باور د رسنیو د عامه کمیسیون په جوړېدو سره به په غیر قانوني توګه عدلي او قضایي مراجعو ته د خبرلانو د لیږلو مخه ونیول شي. د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو د سرنې مسؤول صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
فقط نن یوازې د دغو دوو خبریالانو په خاطر انتخابات وشول. دوو تنو چې ډېرې رایې وړې وې انتخاب شول تر څو د افغانستان د رسنیو په شورا کې برخه واخلي. دوی لومړی کار به دا وي چې په دې شورا کې د عامه رسنیو رامنځته کېدو ته هڅې وکړي.
د رسنیو د ټولنو مسؤلینو او خبریالانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو له لارې دوه تنه افغان خبر ریلانی د رسنیو د شورا د غړیو په توګه انتخاب کړل. د دې 200 کې لپاره 15 خبرلان کاندیدو چې د آزادو انتخاباتو په نتیجه کې دوه افغان خبرلان خپلواک صافی او عبد الله آزاد خنجانی د شورا ته وټاکل شول. د افغانستان د رسنیو شورا درې کاله مخکې جوړه شوې چې د ملي شورا، د علماو شورا، د عدلی او مخابراتو وزارتونو او مدني ټولنو استازي هم غړي توپ لري. په دغه شورا کې د ترتیب په اساس یو تن د ملي شورا او د عالمانو د شورا څخه، یو تن د عدلي وزارت، د مخابراتو وزارت موین، دوه تنه د مدني ټولنې غړي او دوه خبریالان برخه لري. د افغانستان د رسنیو د شورا لخوا دوه تنه ټاکل شوي خبریالان خپلواک صافی او عبد الله آزاد خنجانی د خپلو نویو پروګرامونو په اړه وویل:
دو دندې موږ د خپل شخصي رسالت په توګه منلي. لومړی اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی چې نور زموږ خبریالان د دروازې تر شا پاتې نه شي، او دوهم د خبریالانو د ځان د مسؤلیت لپاره ژمنه کوم چې په خصوصي رسنیو کې د استخدام قانون رامنځته کړي.
تلاش ما این خواهد بود که قانون رسانه های افغانستان در عمل تطبیق شود.
دو افغان خبریالان در افغانستان در رسانه و در شورا غړی توپ تا په داسې حال کې ټاکل کیږي چې اوس مهال افغان خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ځینو کارپوهانو په وینا کچری افغان حکومت د خبریالانو د ستونزو هواري ته پاملرنه ونه کړي، نو له 2016 کال وروسته ممکن خبریالان له سختو ستونزو سره مخ شي.
ګڼ داسې کسان به مولیدلی وي چې مرغان او چرګان ساتي، خو اوس نوي داسې شتمن کسان هم شته چې زمریان پالي. اسمت ساروان نن ور تفصیل ورو.
په کابل کې یو افغان سوداګر په خپل کور کې زمری ساتلی او د میاشتې $1000 پرې لګوي. 23 کلن محمد شفیق په دې ډېر ویاړي چې زمری ساتي. شفیق چې د کابل په مرکزی برخه کې په یو لوکس کور کې اوسي، د زمری چې چای د خپل کور په تخبام ساتلی دی. د تعمیراتی شرکت خاوند شفیق وای یو ملګری ورته وویل چې په کندهار کې یو څوک زمری لري او غواړي چې هغه خرڅ کړي. شفیق فرانس پرس خبري اژانس ته وویل ملګری پوهېده چې د ده سپی، مرغان او نور حیوانات خوښ دي، خو زمری تر توقع لوړ و. ده زیاته کړه: زمری مې په تلویزیون او ژوبڼ کې لیدلی و، خو هیڅکله له دومره نژدې نه. همغه و چې بې له دې چې لږ ځنډ وکړم ملګري ته مې وویل زه یې اخلم. ما ته زمری زړور ښکاري، ځکه یې خوښوم. کله چې پوه شوم چې په بیه رانیولی شم سخت هیجاني شوم. شفیق همداراز وویل چې زمری تړلی نه دی او نه یې غړوندی وراچولی دی. ډیر وخت پر تخبام تیروي، اکثره وخت په یوه کونج کې پروت وي، خو هر ماښام د خوراک لپاره راکښته کیږي. شفیق وایي پر زمری د میاشتې $1000 مصرفي. د هغه لپاره یې پالونکی نیولی چې تازه غوښه ورته له بازار راواخلي، او د دې تر څنګ د زمری د روغتیا لپاره له ویترنر سره قرارداد لري چې په منظم ډول یې معاینه کړي. په تیرو 12 کلونو کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې په لسګونو میلیارد ډالر راغلل. دې پیسو ځینې افغانان خورا شتمن کړل چې ځینې د خپلو پیسو په ښکارولو فخر کوي. ځینې شتمن شوي کسان د لوکسو کورونو په جوړولو او ځینې په قیمتي موټرونو کې په ګرځېدلو خپله شتمني ښیي. خو شفیق یوازینی شتمن دی چې زمری ساتلی چې تر اوسه بل چا په افغانستان کې دا کار نه و کړی. شفیق وایي د طالبانو د رژیم تر پرزیدو پورې د هغوی په وړاندې د مقاومت جنګیالی و، خو د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته یې پیسې پیدا کړې، تعمیراتي شرکت یې جوړ کړ. د دې شرکت ته لاري د امریکا د سفارت په شمول ډیرو مهمو مؤسسو ته تعمیراتي کارونه کړي دي. دی وایي زمری په دوه میاشتنۍ کې اخیستی و او اوس شپږ میاشتنۍ دی. شفیق دا هم وایي له کندهار تر کابل پورې د زمری د لارې د کرایې په شمول پر هغه تر اوسه پورې $40,000 لګولي دي. د په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې څرنګه یې دا زمری په دې اوږده لار چې 480 کیلومتره ده او عموما وسلوال طالبان پرې حملې کوي تر کابله ورسوه. د فرانس پرس خبریال وایي کله چې د دغه زمری د عکس اخیستلو لپاره د شفیق کور ته ورغی زمری ورته غوسه او نارام ښکارېده، خو شفیق ورته وویل چې یو بل لوی کور ته انتقالوي چې آزاد پکې وګرځېدی شي. د په عین حال کې ومنله چې ممکن زیات وخت یې ونه ساتلی شي او ممکن د کابل ژوبڼ ته ورکړي.